ستړي مشه د مشال رادیو په خبري غړې کې مو زه نجيب عامر هرکلی کوم په دې خبرونه کې مهم راپورونه ته مو ځای ورکړ دي تاسو ته د خبرونه دا ورېدو بل نه درکوم په سر کې پام وکړئ خبرونه ته خبرونو سرټکی د کورمې په ساده کې د نامنې خلاف مظاهره شوې ده عدالت په یو قضیه کې د علي وزیر ضمانت منزور کړي خو هغه بیا هم جیل ته لګل شوې ده او اسرائیلو د لبنان په جنوب کې د اوسېدو په یو ودانۍ برید کړ د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د کورمې په صده کې پرون ځای ولست د نامنې خلاف مظاهره وکړه په دې مظاهره کې د پاړه سمکنیو غنو خلکو ګډون وکړو د سیمې د نامنې خلاف او هلته د وسلوالو د بیا فعالیدو خلاف نارې وهلې د پاړه سمکنیو ځوانانو تنظیم غړي او مدني فعال ابوبکر کورمېوال د مظاهره په وخت مشال لړی او تویل چې د کورمې په ځنو ځایونو کې وسلوال ځای ولستنګوي او له دوی په زوره پیسې او نور شیان اخلي د پداسې حال کې دا چې د منځنۍ کورمې ولس وایي د پاړه سمکنیو شمیر کلی له تیرو څلورو ورځو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې دي خلک تور پورې کوي چې وسلوال پر ځنو لارو د ګاډو تلاشي هم اخلي بلخوا د سیمې حکومتي او پوځي چارواکو لا هم په دې اړه سندي ویلي خو د اګست په 15مه د سیمې او پوځي چارواکي کرنل سهیل بابر یوې غونډې ته ویلي چې د سیمې امنیت ساتلو ته ژمن دي د اسلام آباد ترهګریز د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر جیل ته لېږلی دی د یاد عدالت جج ابوالحسنات نن د علي وزیر د مقدمې اورېدنې پر مهال د پولیسو لخوا د نور جسماني ریمانډ غوښتنه رد کړه او امر یې وکړ چې هغه د جیل ته ولېږل شي د علي وزیر وکیل اتولہ کونډی رسنوی ته ویلي دي چې د اسلام آباد یو ځای عدالت د علي وزیر د ټرافیکي پیښې په کیس کې ضمانت منظور کړی دی د ده په وینا د وسلې او منشیاتو په کیس کې لوړاندې د علي وزیر ضمانت منظور شوی و د علي وزیر وکیل وایي چې تر نیول کېدو وروسته علي وزیر 14 ورځې پولیسو ته په جسماني ریمانډ باندې سپارل شو د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اګست په 3مه ناوخته نیولو د حکومتي وکیل د ادعا له مخې پر علي وزیر له پولیسو څخه په زوره د ټوپک اخیستلو د یو بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو ترڅنګ د نشه یي موادو ګرځولو په تور مقدمه درج دي علي وزیر دا ټول تورونه رد کړی دي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وایي چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیفټننت جنرال فیض حمید ته د قانون سره سم سزا ورکړل شي میا افتخار حسین پرون په منګوره کې یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې پخوانی پوځي جنرال فیض حمید د خپلو اختیاراتو د ناسم استعمال په کولو سره له وسلوالو سره لوزنامې کړې وې دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ وایي د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید ته مقدمه په تړاو یې درې نور پخوانی افسران نیولې دي د پوځ د اماډیکو دفتر ISPR د اګست په 15مه په لنډ بیان کې ویلي چې له پخوانیو افسرانو او د هغوی له ملګرو څخه د مشخصو سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د بې ثباتۍ زیږولو په تور نورې پلټنې روانې دي دا وروسته له هغې ده چې پوځ د اګست په 12مه په بیان کې وویل چې پخوانی جنرال حمید یې نیولې او دغه پر وړاندې د پوځي قوانینو له مخې مقدمه روانه ده ISPR غمال ویلي ول چې فیض حمید د درغلیو په مقدمه کې د پاکستان د سپریم کورټ د امر پر اساس نیولې ده فیض حمید پر ځان د لګیدلو تورونو په اړه سند ویلي د مومندو یو ولسی سندرغاړی اعتبار خان نن ومړ د نوموړي عمر شاوخوا 55 کاله او یو نږدې خپلوان فوزي خان مومند مشال لډیو ته ویل چې اعتبار خان له تیر څه مهاله رنځور و د مومندو اعتبار خان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې سندرې ویلې او د ټپو چربیتو او لوبو ویلو لپاره شهرت لاره په خیبر پښتونخوا کې اکثره ولسي هنرمندان د ژوند په وروستیو ورځو کې له رنځونو کړاوونو غربت نه کړیږي دوی وخت په وخت له حکومته د مرستو غوښتنه هم کوي د خیبر پښتونخوا تېر حکومت تر یوې مودې پورې له هنر سره تړلو کسانو ته میاشتنۍ وظیفه اعلان کړې وه او وړو کسانو ته به یې د میاشتې 20,000 روپۍ ورکولې د طالبانو حکومت سبا یعنی د اتوار په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رسمي رخصت اعلان کړی ده د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دغه اعلان کړی دی دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو وسلوالو ته افغانستان په ځینو ولایتونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي غازی امان الله خان پر مخ رنگونه شیندلی و چې دې کار عکس العملونه وپارول. لنن نه 15 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت پاچا غازی امان الله خان له انګریزانو د هیواد سیاسي خپلواکي اعلان کړه او له هغې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم منزل کیږي. اسرائیل او د لبنان په جنوب کې په النبتیا نومي ښار کې د اوسېدو په ودانۍ برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. دا خبر د لبنان حکومتي خبري اژانس ان ان ای نن د اګست په 12 ورکړي. بل خو اسرائیلي پوځ وايي په برید کې د وسلو هغه ګودام په نخښه کړي چې د حزب الله د وسلوالو په استعمال کې و. په وروستیو کې په سیمه کې پس له هغو ترنګلتیا زیاته شوې چې په تورن ډول حزب الله د جولای په 20 په یو راکټي برید کې 12 ماشومان او کم عمره ځوانان د اسرائیلو تر ولکې لاندې ګولان غرونو کې وشل. اسرائیلو د دې په ځواب کې د بیروت په مضافاتو کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان واژه. خبرونه پاه درنو ریدونکو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه واوریدل. په دې خبري غړی کې زموږ ځنی مهم رپورټونه دادي. د صدی خلکو د امن غوښتلو لپاره مظاهره وکړه یو ځای مشر وای.
نن راوځه د ټاپ کور کې ور لګیدل نه کده لوور ولا ده خوښته ته په سنټر کورم کې ور لګیدل نه ته به مخبوط پاتې شي. دا قسم څه ده ته وایم د سنټر کورم ولګی ته به ورته سيزي.
د وامي نېشنل ګون یو مشر می افتخار حسین د ISI په خوانې مشر فیض حمید له وسلوالو سره په لوزنامو تورن کړه د ریپورت پیلرو. د روغتیا نړیوال سازمان د بيزو تڼاکو یا منکی پاکس وایرس مخنیوي لپاره د بیړني حالت اعلان کړی دی. د سیلانیو سیمو چترال کومراټو کلام خلکوای سیلابونو یې ژوند ځپلې دي. یو چترالې میرمن وای
او سارے بچے سب عورتیں چیخ سے ہم پانی لے کر آتے ہیں پانی پینے کے لیے بھی لے کر آتے ہیں.
پاپی خور کې د مفکوري په نوم د غیر دولتي ادارې د عدم تشدد غونډې په اړه هم یو ریپورت درته لرو. بدرګه موکې دا مشاله رادیو دا تاسو خبري غړي اوري. د کورمې په صدقه کې د پاړه سمکنوي ولست وسلوالو د بیرته ورته خلاف احتجاجي مظاهره کړي. دوی پرون د پریس کلب مخې ته ولاړ ول غوښتنه کوله چې د سیمې امنیت دی بحال کړي شي. بلخوا پوځي چارواکو ویلي ډیر ضربه د سیمې امنیت پر ځای کړي. په پاړه سمکنوي کې دا وخت یو شمیر سیمې داسې دي چې د ځایي خلکو تر مخه د نامعلومو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي او خلک سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د طارق اورغزي نورو چې د مظاهره کوونکو په غږونو پیلي.
د امن دا نره په صدقه وهل شوې. د جمعې پر ورځ د پړه چمکني قبېلې لزګونه خلکو پر دغه احتجاجي مظاهره کړي چې سیمې ته یو ځل بیا وسلوال ورغلي. دوی سپینې جنډې او پوسټرو چتی کړي د پریس کلب ودانې مخې ته پر سړک ولاړ د خپل سیمې امنیت بیرته بحالی غوښتنه کړي. د پړه چمکني یوت یا ځوانانو تنظیم غړي او مدني فعال ابوبکر کورمیوال مشال رډیو ته ویلي پر 13 اگست شاوخوا 400 وسلوال تر وتلو پس هغلته یو شمیر علاقې په خپل ولکه کې اخستي. کورمیوال وایي د علاقې په جمعتونو کې د رشوي وسلوال له خلکو په زور او زبردستۍ خوراک سکاک سیزونه اخلي او کسو کې ورته ورنکړي نو زبروي او دړکې ورکوي او زیاتوي په سیمه کې هغوی له 2 ورځو وټلونکو گاڑو تلاشیانې اخستلو سلسله هم روانه کړې.
د 14 اگست ورځې نه خلکو خوشاله من چې منځلې خوشاله منولې او مو سره چې کوم حالت حالات مو په خپل سترګو غتلو مطلب چې کوم وسل افراد غتلو ته داخلي دلو یا مطلب کلو کې زور زبردستي هغه روټه خوللو یا مطلب چې کوم به ګونو خلک دی هغه زورولو نو مو د 14 اگست ورځې مطلب مو دانه دی راغړي چې مو آزاد یا غلام یو.
په پړه کنی کې دا وغ بابرټن مړې پیندې نختر پانا خر لکړې ددمیر کله سدو نواګې ډبډو سترتوي او یوشمیر علاقې داسې دي چې د مقامی خلکو تر مخه لا سلو رزو هغلته د مسلح نامعلوم کسانو عملدري قائمه شوه. د جون په میاش کې هم د غیاد علاقو ته وسلوال ورغلی ول، خو چې کله د خلکو تر احتجاجونو پس پوز هغل ته عملیات پیل کړل نو له هغه ځایونو هغوی وتښتېدل. په سیمه کې د وسلوالو په بیرته ورتګ مقامي خلک په تشویش کې شوي. په احتجاج کې شامل د کوچی یو مدني فعال خواجه نهید وایي که نن په پړه چمکني کې د وسلوالو په ورتګ غلی پاتې شول نو سبا د دوی نمبر دی، خو که یو ځای شول او موثر غږ پورته کړو نو منطقه یې لا بدمنه بچ پاتې کېدی شي.
نن راوځه د تو په کور کې اور لګېدلی دی، که د لور والا دا خواهش دی څه په سنټر کورم کې اور لګېدلی دی ته به مخپوس پاتې شي. دا قسم څه درته وایم، د سنټر کورم ولګېږي ته به اور کې سېزې. دا د چوک په دې باندې خوشحال نه شي څه نن په سنټر کورم کې د ما مور که د ما ورور موجود دی څه نن په تکلیف باندې دی، دا ماته تکلیف دی.
پاړه چمکني د منځني کورمې په حدودو کې راځي، چېرته کې پر مخمان دی تر حملې پس وسله والو د علاقې پر مهمو ځایونو قبضه اچولې وه. په 2013 کال کې حکومتي واک بیرته قائم ساتلو لپاره د پوځي عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لیات علاقې په زرګونه کورنۍ وتلې ول. که څه هم وروسته وسلوالو خپله قبضه پرېښودله او خلک بیرته خپل علاقې ته ورغلل، خو په هغه عملیاتو کې کورونه د ورانیدلو په صورت کې ډېر نقصان رسیدلی و. ځایي اوسیدونکي او مدني فعال ورېښمین وایي دا څنګه خبره ده چې د پښتنو پر سیمه هر وخت جنگ تود دی، حالانکه دغلته هیڅ داسې غټه مسله نشتا.
واګه بدر کې 1965 کې 71 کې وړ وړ جنگونه شوي دي. یو بدر نه بالکل امن دی، هلته هیڅ نشته. په ویزو په پسپټو خلک چیرې دي چې ما پړوسي مال عام مسلمان دي، پښتانه دي، افغانستان دی. چې په دغه بدر پندلس کسان راشي دلته موتې سندر کوم کې بدمنی دی کسان نوم ډکو یار خدای ته وکسین ورم پرې دوا.
بلخوا په دغړه د پوز دریز مخې ته نه دی راغلی، خو پر 15 اگست د یوسل دیال سوینګ کرنل سهیل بابر یا به غونډي ته ویلي ول د علاقې خلکو ور سره هم دومره فکر دي څومره چې ور سره د خپل سرتېری دي. بابر ویلي وو په سیمه کې د خلکو حفاظت امنیت قائم ساتلو ذمواري ور په غاړه ده. پوځي چارواکي دا هم ویلي وو څوک هم شرخوښوي غواړي چې اولې پوهه کړي، خو که نه پوهېږي نو د سمولو نور طریقې هم ورځي. د هغه په خبره ډېر زر به د سیمې امنیت بیرته قائم کړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د شمالي وزیرستان په میرلی کې د امن په نوم پیل شوې احتجاجي غونډه دوام لري. د غونډې ګډونوالو او د جرګې مشران وایي چې هلته غځېدلې ګیس پایپ لاین پرې کول وروسته حکومتي او انتظامي جرګې ډاډ ورکړی چې نور به پر دغه نلیکه یا پایپ لاین تر هغې کار نه کوي تر څو چې وزیرستان ته د ګیس لاین ورکولو لیکلې ژمنې نه وي ورکړي. دوی وایي چې د امن پوز ډاډ ترلاسه کولو پورې به پرلت روان وي او زیاتوي چې هلته نوره ناامني او هدفي وژنې نشي زغملی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اوریدی شي.
په میرالی کې د ځایي خلکو سیاسي ګوندونو او اتمانځای جرګې شریکه د امن په نوم غونډه دوام لري. د غونډې مشران او اتمانځای جرګې ویان مولانا بیت الله وویل چې پرون د اګست 16 انتظامیه لخوا جرګه ورغلې ډاډ یې ورکړې چې په ګیس لاین به کار ولاړ وي تر څو چې پرلتوالو ته یې ډاډ نه وي ورکړې چې لومړی به ګیس ځایي خلکو ته ورکړل کېږي. د اګست 15 اتمانځای جرګې او یا د غونډې ګډونوالو دغلته د پاکستان نورو سیمو ته لېږدولو نلکې یا ګیس پایپ لاین یوه برخه پرې کړې وه. د جرګې ویان وویل چې حکومت د امن ټینګښت او وسایلو کې خپل حق ورکولو په ژمنه کې پاتې راغلی، نو احتجاج په توګه یې ګیس لاین یوه برخه پرې کړې او اوس به یې میرعلي څلور لاره کې د امن ډاډ ترلاسه کولو پورې پرلت روان وي.
بیا میشته جرګه روغلله احسول او د تحریر په شکل باندې میشته بیا د اعتماد روړو چې دا کیم پیپ توسه ډیمیج کړو دغه باندې چار نشی او میژ په هفته شه انانا انانا ټول وزیرستان ته د ګیس اپروول یاد ورکوي او آینده د پر پلان دادا ټول سیاسي پارټي ټول کومینا ټول اتمنځای د امن د پر د پسون په باره شوی ټول نو تجویز او خلی په د هفته شه انانا انانا د امن و یو مضبوط پسون چاګوي د فوج نه یو یقیني قانوني آئینی د امن مطالبه وی.
پرلت کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشران، کارکونان او پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ګډون لري. د ملي جمهوري غورځنګ د سیمې یو مشر واجد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دا من پوخ ډاډ غواړي تر د انتظامیه په سټامپ پیپر پرلت نه ختموي عملی ګامونه چې حکومت پورته کړي پس به ولس مطمئن کیږي. دوی نور د هدفي وژنو د زغم نه دي.
سلویر پینزا جنوزی چگوی نی دوزگر کی میج پا دیغ مند لکت غروی لوڑی چی سی پیره دا غریست پا دی میج مجبور کرنوی چی دای دا هدفی وشن دازی ختم کو دای خپل پراکسیز دی زون سرایی سی.
دا میرالی موسکی او حسو خیلو سیدون کی هم دا گیس نلکی استلو پارا دا جرگی پریکڑ سر متفق نول او ویلی یول چی دو یوازی دا امن پا نوم ناس دی. دا غنڈ گردون والوائی چې نام نیو هدفی بریدونو مخنیوای لومړی غوښتنه ده چې دا غې د مخنیوي ډاډ بغواړي. د زیلی انتظامیه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخلي او غږ ریکارډ کړي مشال ریډیو ته وویل چې د پرلتوالو سره خبرې روانې دي. په وار وار یې ډاډ ورکړی حکومت د امنیت ټینګښت لپاره هر ممکن کوشش کړي. سو پورې چې دا ګیس خبره ده نو پرلت مشرانو ته یې ویلي چې سو ورځو کې به دوی لیکلې ډاډ ورکوي چې لومړی به ځایي خلکو ته ګیس هرو مرو ورکړل کیږي پس به دا ګیس په لاین نور وړاندې کار پیلاوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
د برا جنوبی وزیرستان په بدر سیمه کې زایولس د اگست په 14مه په یوه جرګه کې له حکومته له حکومتي چارواکو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. په جرګه کې برخه اخیستونکي ملک اسمت الله مشال اډیو تویل چې د پوځیانو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې اکثره وخت عام ولس او د دوی کورونه په نښه کېږي او دوی نور د دغو حالاتو د زغملو توان نه لري. د لغې وروسته دا چې په دې وروستیو کې په بدر او ځینو نورو سیمو کې پوځ د وسلوالو خلاف عملیات تر سره کړي. بلخوا د سیمې نه د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي آصف خان مشال لډیو ته ویلي چې په دې اړه به له پوځي او حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې اوریدل شي.
سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمے اسی دن کے دی جیمے پتیرا ورز پیوا جرگا کشے حکومتی چارواکیوں نہ دی ضلع امن حالات شکاولے غشتنا کڑیے دو پدا جرگا کشے برخا و خستین کئی ملے قسمت اللہ دیکھ پلے غشتنے پا براکشے ویائی دے بدر سیمے پا جرگا کشے برخا و خستین کئی دے سروکئی سیمے تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی خبر ہم اروئی
بندے بولے ہاں بالکل دې خبره صحیح ده چې هغه ګولې ته په کلي یا په کورنۍ باندې لري. دغه حکومت خو بار بار ویلي دي بیا او بیا او چې نه په دغه علاقې باندې شي نه په دغه علاقې امن درمي چې کوم روز یې احتجاج هو کی جلوس هو کی د جمهور کسان سره نو ستای هو کی او خپل غلطي هو مني. درمي دا چې حکومت د دې کوشش وکړي چې واته د دې د غاز یا د ګولې په وجه باندې نور خلک زړه برابر تکلیف نه ورته.
په بدر کې موجود خبريال انور مسجد ویایي چې د سیمې ځنې کلیه کې ناسم امنیتی حالات په واجا خلق په کاډې کوله باندې مجبور شوي دي.
کوم کلی دی ابو دی دو هغینا ټول وستو بدرون دي خاص کر مانچوس وا مجبوس بدر جوار ورته چې نه دغه خلکو واپس راون دي نو په دې کې دغه خلک کوم روسي کنه او په دې غوسه خاص کاری شي په ټاکلې هم دي کو د دوه سره پرسنې وو نظام خلک یو حکومت موټر دي
کورونا بنے دے مارٹر گولے وشتلے پبراکشل یا سہم ویلی شوی ندی کو مشال ریڈیو چے دے سویلی وزیرستان ضلع نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سرا دے بدر سیمے جرگے وشتنے براکش تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشه وویل
زو ڈپٹی کمیشنر تا ہم پاتا زدن وقتا زو ڈریکٹ اس کے لیے
دی بدر سیمه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلی دی چې کدې ضلع انتظامیا او پوسټ چارواکیو یې په کلیه باندې د مارټر ګولو استعمال بند نه کړي او په سیمه کښې یې د امن حالات ښه کولې د پوره زر بیړواندي ګامونه پورته نه کړل. بیا و یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائی سی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
کرا تو ہے چې تاسو تر دې مهاله د مشال رادیو موبایل ایپ ښکته کړی کنه؟ که مو نوی ښکته کړی همدا شیبه موبایل ایپ سٹور ته ورشي. احمد شاه چې څنګه تاسو طریقه وښوده، په دې طریقه زموږ موبایل ایپ ښکته کړي او بیا زموږ خپرونې پاکې رڼې د موبایل ایپ ته لارې واوري. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وایي چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید نه یوازې له اختیاراتو تجاوز کړی، بلکې وسلوالو سره یې لوزنامې هم کړې وي. نوموړي د اګست په 14 په منګوره کې د بابړې پیښې په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې ویل چې پخوانی پوځي جنرال ته دې له قانون سره سم سزا ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ د اګست په 12 ویلي چې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر فیض حمید د درغلیو په یو مقدمه کې نیولې ده، او له هغې وروسته د اګست په 15 د دې مقدمې په تړاو یې درې نور ریټایرډ پخواني افسران هم ګرفتاره کړي. پوځ په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. نور تفصیل لسوات نظامت خان راکوي.
د سوات په منګوره خادي حل کې جوړ کړی شوی د بابړي ورځ په مناسبت سره دستوره کې په سلګونو د عوامي نېشنل ګوند کارکنانو او ځایي خلکو ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین په ملک کې موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا کې ویل چې دې سیمه کې سیاسي اړې ګړې او بدامنی د تیر وخت عسکري قوتونو غلطیانې دي. د تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید د یو ایجنډې د لوري د خپلو اختیاراتو غلط استعمال کړی، ځکه اوس په بند کې دی.
په پاکستان کې د پرایویسي د تنهایی نه نجده خیر اشتل دا د کلیوالي کړی بلیک میلینګ د پاره دغه ټول چې دې ډی جی آی سل نو دغه د خپل فور د طاقت نه ناجنه خدا وشه کیمری وی زم په دې تقسیم کړی وی او خلکو ته وی چې د چا ویډیو جوړوي جوړه کوي او مال هرولې نن هم دلته د سر پوری ویډیو غانې پرتی او د خو یوازې داسې نه هڅه د مخالف د خپل وسره پرتی
غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سکرتر شاه حسین یوسفزی تورونه ولګول چې په افغانستان کې 40,000 پاکستانی وسلوال بیرته پاکستان ته راتلو لوزنامه ولې شوې او دغه په کومو شرطونو شوې. دی وایي دغه لوزنامه پخوانی استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کړی وه. میا افتخار حسین په دغه مهال ویل چې پخوانی ISI مشر جنرال فیض حمید چې دا وخت د پوسټ په بند کې دی، هغه یو سیاسي پارټي مخې ته راوستو لپاره کال 2014 کې ټاکنو کې دوی پارټي داسې حال ته راوستې وه چې د امنیت په نوم د عوامي نېشنل ګوند امیدوارانو سیاسي کمپاین نشو کولی. جنرال فیض ګڼ ناقانوني کارونه کړي، حکومت دې ورسره د قانون مطابق عمل وکړي. پخوانی د پاکستان استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید د سپریم کورټ په حکم حکومت نیولې او د پوځي قانون مطابق کورټ مارشلي روان دی. په دا اړه بعض سیاسي ګوندونه لکه پاکستان تحریک انصاف چې هغه وخت یا تن په عهده و د هغه نه د لاتعلقۍ اظهار کړی. پخوانی استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید د نیولو وروسته په دا اړه څه موقف تر دې دمه نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو
دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی اوري. د خیبر پختونخوا د دیر ضلع او زنو نورو سیمو د مقامی حکومتونو استادو د بلدیات حالاتو قانون په خپل اصلي بڼه کې د بحالولو او د مالی او انتظامی اختیاراتو ورکولو غوښتنه بیا تکرار کړې ده. د تحصیل چیرمینانو خروالانو اکشن کمیټې په دې لړ کې د اگست پر شلمه د نوې تګلارې جوړولو لپاره یو غونډه هم رابللې ده. په خیبر پختونخوا کې له تیرې سمودې راهیسې د بلدیاتي حکومتونو غړي احتجاج کوي او وایي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه پوره کوي او نه ورته د پرمختیايي کارونو لپاره فنډونه ورکوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینو بلدیاتي غړو ویلي وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ورسره د فنډونو او اختیارات ورکولو ژمنه کړې ده. په دغه اړه نور تفصیل د غلام غوث نه.
د تحصیل چیرمینانو په اکشن کمیټې کې شامل د دیر تحصیل چیرمین رفیع الله خان د اگست په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوه کلونو کې په یو شمیر احتجاجونو سربیره د دوی د انتظامی او مالی اختیاراتو او د پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پانګو جاری کولو مسله نه ده حل شوې، نو ځکه دوی د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي نمائندګانو د اکشن کمیټې غونډه رابللې ده. خدا بٹاگرام ضلع یو تحصیل چیئرمین عطا اللہ خان چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري د اگست په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ورسره جمعنه کړې ده چې دوی ته به زر تر زره د پرمختیايي کارونو لپاره مالی پانګي جاری شي. عطا الله خان زیاته کړه چې هغه په خپل هم د بلدیاتي نمائندګانو د اکشن کمیټې غړی دی، خو هغه په دې خبره متفق نه دی چې په دې مسله دی دوی د حکومت په ضد احتجاج وکړي. په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان وایي پاکستان تحریک انصاف چې په 2015 کې کوم بدلیاتی نظام را جوړ کړی و او بیا روستو چې په 2019 کې په بدلیاتی قانون کې بدلونونه وشول، نو بیا هم دغه خه بدلیاتی قانون و، خو چې کله په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ته د توقع مطابق بریا ترلاسه نشوه، نو تر اوسه پورې په پښتونخوا صوبه کې د هغه ګوند حکمرانان بلدیاتي نمایندګانو ته د مالی پانګو ورکولو نه ډډه کوي.
اوس چې کوم بلدیاتي نظام روان دی دا هم یو ښه مضبوط بلدیاتي نظام دی. په کتابونو کې چې موږ وګورو د دې چې موږ کم قانون جوړ شوی دی هغه وګورو، خو بدقسمتۍ نه دی ته پیسې نه دي ملاو، دی ته فنډ نه ملاو. د هغې بنیادی وجه دا ده چې چونکې تحریک انصاف حکومت دلته او د دوی خدا خیال و چې دوی به په پوره صوبه کې بلدیاتي نمائندگان د دوی خواه شانتی ونه شوله، حکومت هم دا فیصله وکړله چې دوی له اوس فنډ نه ورکوو.
یاد دی وی چې په 2021 او 2022 کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې په دوو مرحلو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې په کې د تحصیلونو ترڅنګ د کلو او چم گاوند په کچا په خیبر پښتونخوا کې خواوشا 200 زره بلدیاتي نمائندگان منتخب شوي وو، خو د بلدیاتي نمائندگانو په وینا دوی ته تر دې دمه د پرمختیايي کارونو لپاره مالی پنګ نه دی جاری شوی او نه دوی په لاندې کچا د پخوا پرنګ انتظامی او مالی اختیارات لري.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
درنو اوریدونکو د خبری غړې نیمای برخې ته رسیدلې یو پام کوي لندو خبرنو ته. د د خیبر پختونخوا د کورمې په صدا کې ځایی ولس د نامنۍ خلاف مظاهره کړې ده. په دې مظاهره کې د پاړه سمکنیو ګڼو خلکو ګډون وکړ او د سیمې د نامنۍ خلاف اول ته د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف یې نارې ووهلې. د اګست په 15مه د سیمې یو پوځي چارواکي کرنل سهیل بابر یوې غونډې ته ویلي وو چې د سیمې امنیت ساتلو ته دوی ژمن دي. اسلام آباد ترهګریز عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر جیل ته ولیږه. د یاد عدالت جج ابوالحسنات نن د علي وزیر د مقدمې اورېدنې پر مهال د پولیسو لخوا د نور جسماني ریمانډ غوښتنه رد کړه او امر یې وکړ چې هغه د جیل ته ولیږي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اګست په 3مه ناوخته نیولی و. عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر می افتخار حسین وایي چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیفټنانټ جنرال فیض حمید ته دې له قانون سره سما سزا ورکړل شي. می افتخار حسین پرون په منګوره کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. جنرال فیض حمید د اګست په 12مه نیول شوی. د مومندو یو ولسی سندرغاړی اعتبار خان نن ومړ. د نوموړي عمر شاوخوا 55 کاله و. یو نږدې خپلوان یې فوزي خان مومند مشال لډیو ته ویل چې اعتبار خان له تیر څه مهاله رنځور و. د مومندو اعتبار خان له تیر څلورو لسیزو راهیسې سندرې ویلې او د ټپو چربیتو او لوبو ویلو لپاره شهرت لري. د طالبانو حکومت سبا د اتوار په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 150مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. او اسرائیلو د لبنان په جنوب کې په نبتي انومي ښار کې د اوسېدو په یوه ودانۍ برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 15 نور زخمیان کړي دي. د خبر د لبنان حکومتي خبري اژانس ان ان ای نن د اګست په 12مه ورکړې ده. بلخوا اسرائیلي پوځ وایي په برید کې د وسلو هغه ګودام په نښه کړی چې د حزب الله وسلوالو په استعمال کې. د مشال رادیو د اوریدونکو د خبرونې دویم برخې ته راورسېدو. نو که وخت لرې راسره پاتې شئ ځکه چې په دې برخه کې هم مهم رپورټونه لرو. شروع به د دې رپورټ نو کو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د بیزو تڼاکو یا دانو یا منکی پاکس یا ایم پاکس ناروغي وایرس ته مخنیوي لپاره د بیړني حالت اعلان کړی دی. WHO د اګست په 14مه بخنه غړم د اګست په 14مه د ناروغي پر نړیوال کچ د امیر روغتیا لپاره د اندېښنې وړ او بیړنې موضوع بلله. دا چې منکی پاکس ډول ناروغي دا وسنګ خبري او په ډېره سمره اندېښنه پکار ده. په ډېره ګولیاز د رائټرز خبري اژانس تر راپور پښتو بڼه تاسو ته وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د بیزو تړانکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یو وایرسي ناروغي ده چې له نږدې تماس له لارې خپریږي. دا په تیرو دوه کلونو کې دویم ځل دی چې روغتیا نړیوال سازمان په دې لړ کې بیړنې حالت اعلان کړي. د نړیوال روغتیایي بیړنې حالت څه ته وایي؟ د نړیوال اندېښنې عامه روغتیایي بیړنې حالت یا PHEIC د WHO تر ټولو لوړ خبرتیا ده. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې ناروغي په نوي یا غیر معمولي ډول خپریږي او مخه یې د نړیوالې همکارۍ او تمویل هڅول وي سو د وبا په وړاندې مبارزه وکړي. د WHO اعلامیه د اګست په 3مه اونۍ کې د ناروغۍ کنټرول او مخنیوي لپاره د افریقا مرکزونو ته ورکړې و. ولی ایم پاکس یو ځل بیا بیړنې حالت دی؟ د روغتیا نړیوال سازمان دوه کاله وړاندې د ایم پاکس په اړه بیړنې حالت اعلان کړی و کله چې د ناروغۍ یو بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوه. په دې کې لویه کچه د نارینو چې له نارینو سره یې جنسي اړیکې لرلې. دا ناروغي د چلند بدلون او خوندي جنسي عملونو او واکسین وروستو تر کنټرول لاندې راوستل شو او په ډیرو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته هم وکړه. خو ایم پاکس له لسیزو راهیسې د افریقا په ځینو برخو کې د عامې روغتیا ستونزه ده. د دې ناروغۍ لومړۍ پیښه په 1990 کال کې په کانګو کې رامنځته شوې وه او له هغه وخت راهیسې دا ناروغي خپره شوې ده. وسنی وبا د کانګو لپاره تر ټولو بده ده. په هغه هیواد کې له 2023 کال راهیسې د ایم پاکس 0 پیښې ثبت شوې او له دې ناروغۍ د مړو شمېره له 1100 زیاته ده. په دې کې ډېر شمېر د ماشومانو دي. دا ناروغي د زکام په څیر نخو او د پوزې ډک زخمونو لامل کیږي او معمولا معتدل وي خو کولی شي چې انسان ووژني. ماشومان، امیدوارې میرمنې او هغه خلک چې مدافعي نظام یې کمزوري وي لکه څوک اچ آی وی لري هغه تر ټولو زیات خطر سره مخ وي. د ایم پاکس دو ډولونه اوس په کانګو کې خپریږي. په دې کې یو اصلي بڼه ده او دویمه یو نوې شاخ دی. د وایرس نوې بڼې نړیواله اندېښنه رامنځته کړې، ځکه چې داسې بریښي چې دا په چټکۍ سره خپریږي او په دې اړه ډېر لږ معلومات دي. دا د جنسي تماس او نورو نږدې اړیکو له لارې انتقالیږي، لکه د کانګو په برخه کې د بیکوروشو کسانو په کیمپونو کې د ماشومانو په منځ کې، او اوس له ختیځ کانګو څخه راوانډا، یوګانډا، برونډي او کینیا ته تللې ده. ساینس پوهان هیله لري چې د بیړنۍ حالت اعلانونه به کانګو ته د نورو طبي وسیلو او تمویل ترلاسه کولو هڅې ګړندۍ کړي. له دې اقدام سره به د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د چارواکو سره مرسته وشي. د وایرس مطالعې او د خپرېدو مخنیوي کې د مرستې لپاره غوره څارنې ته اړتیا هم ده. خو په 2022 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ایم پاکس سره د مبارزې لپاره د 30 میلیون ډالر غوښتنه له پامه غورځول شوې وه، او د واکسین ډوزونو ته د لاسرسۍ په برخه کې لوی نابرابري شتون درلوده. افریقایي هیوادونو په نړیوال وبا کې کارول شوي دوه شاټونو ته لاسرسی نه درلودو چې بایورین نورډیک او کے ایم بایولوجیک جوړې کړې وي. دوه کال وروسته هم دا قضیه پاتې ده، او ډبلیو ایچ او اوس ویلي دي چې د دغه واکسینو زیرمو لرونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې مرسته وکړي. د افریقا سی ډی سي هم دا ویلي چې د واکسینو خوراکونو خوندي کولو پلان لري، خو اوس مهال زیرمې محدود دي. ایم پاکس یو د پام وړ روغتیایي ستونزه ده چې د ماشومانو په ګډون په نړۍ کې ځینې خورا زیان منونکي خلک وژني، او یو ډول یې ممکن په نو لارو او د افریقا په نو برخو کې خپریږي. خدا د کووډ 19 یا کورونا وبا په شان نه ده. تر دې دمه داسې شواهد شتون نه لري چې دا د کووډ په سیر په اسانۍ سره د هوا له لارې خپریږي، او داسې وسیلې شتون لري چې د خپرېدو مخنیوي لپاره کار کوي او له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته کوي. په اوسني حالاتو کې چیلنج یا ننګونې دا دي چې بیړني حالت اعلانولو سره به دا روښانه کول وي چې دا خبرې هم یقیني شي چې دا وسایل هغه کسانو ته ورسیږي چې خورا ډېره اړتیا لري، لکه په کانګو او گاونډي هیوادونو ته د دې ډیر زیات ضرورت دی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پاکستان حکومت په 15 وزارتونو کې د 28 څانګو تړلو پریکړه کړې ده. لدې سره به په ملک کې یو نیم لک دولتي پوسټونه یا بستونه ختم شي. دا پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په 14 اگست په یو غونډه کې وشوه. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره د 2 ارب ډالرو قرض اخیستلو لپاره تړون کړی دی، او دا ادارې په غوښتنه د خپل قرض کمولو هڅه کوي. د دې پریکړې په اړه اقتصاد پوهان جلا جلا نظرونه لري. تفصیل یې د راشد خټک په رپورټ کې اوري.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې په 15 وزارتونو کې 28 شوبې وتړي. دا پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کېدونکې یو غونډه کې په 14 اگست وشوه. د پریکړې موخه دولتي خرڅونه کمول دي، او د دې سپارښتنه هغه کمیټه کړې وه چې حکومت په اقتصادي چارو کې د اصلاحات راوړلو لپاره جوړه کړې وه. دغه تړل کېدونکې شعبې د کشمیر او ګلګت بلتستان وزارت، د ریاستونو او سرحداتو وزارت، د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت، د پیداواري توکو وزارت او د صحت په وزارت پورې مربوطې دي. د وزیر اعظم له دفتر څخه په جری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په غونډه کې دا سپارښتنه هم وشوه چې د کشمیر او ګلګت بلتستان وزارت د ریاستونو او سرحداتو وزارت سره یو ځای شي. د دې 28 شعبو په تړلو سره به یو نیم لک پوسټونه هم ختم شي. حکومت د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه د 2 ارب ډالر اخیستو لپاره تړون کړی دی. IMF د حکومت نه د خرڅونو کمولو او د ټیکسونو زیاتولو غوښتنه کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا حکومت د IMF په غوښتنه وزارتونه یوځای کوي او پوښتنه ختموي، په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رادیو ته وویل.
IMF کله هم داسې خبره نه کوي، هغه د چا په انټرنل سیزنو کې ګوتې نه وخی، هغه تا ته یو براډر گایډلاینز درکې. نو هغه دې تم گایډلاینز ورکړي، او ته دا ویلې دي چې ګور ستاسو د ټولو نه غټه خبره دوه دي. یو دا چې ستاسو ایکسپورت نه تیزیږي، او دویمه خبره دا ده چې فرن ایکسچینج له ناراضي نه تاسو مونږ له راځي. دویمه خبره دا چې ستاسو چې کوم د معاشي بیماری ده، هغه ستاسو انکم کم دی او خرچ هم ډیر، نو هغه بجټ ډیفیسټ دی ته وي، هغه ستاسو خټه بیماری ده د اکانومي، نو دا به ټیک کوي.
ځینې تجنګران ویره څرګندوي چې دغه پریکړې له عملي کېدو وروسته به بیروزګاري زیاته شي او خلک به احتجاج پیل کړي، خو ځینې د دې نظر مخالفت کوي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼه د اقتصادي چارو رپورټر او تجنګار خلکیانی مشال رادیو ته وویل چې حکومت خپلې خرڅې نه کموي. په دې اوسني بجټ کې هم د پارلیمان، د وزیر اعظم د کور او د صدر د کور خرڅ زیات شوی دی، خو په عام اولس زیات ټیکسونه لګول شوي دي. خالق یعنی ادعا وکړه چې د پښتنو په ختمولو سره به بیروزګاري نه زیاتیږي.
یہ والا جو کام تھا جو منسٹریز کو مرج کرنا یا ان کو صوبوں کے حوالے کرنا یا یہ تو
دغه کار چې وزارتونه یو ځای کړی او یا صوبو ته حوالہ کړی خدا تعالی سم ترمیم نه پس د نن 15 اتلس کله په خوا په کار چې شوی وای د سره بیروزګاری نه زیاتېږي دوی پریکړه داسې کړی چې کوم پوسټ خالی کیږي په هغه به بل څوک نه اخلي او کوم خلک چې ریټایر نشي او پاتې شي هغه به یو صوبو ته ورکړي او کو صوبو انکار وکړي چې موږ خپل برتیاني کو نو بیا به دغه نور وزارتونه کې خالی شوی ځینو ته ولي
کام کرتا رہے گا
حکومتی سرچینو مشال رډیو ته د نوم نه خودلو په شرط اول چې په یونیم لک پښتونو کې ډیر لا په خواره سي خالی دي او په دې کارکونکو چرواکو د ریټایر کېدو نه پس نوی خلک نه دي ګمارل شوی دوی ول چې پر روان مالی کال کې بل دې پریکړه سه خاص ګټه یا تاوان نه وي البته پر تون کې کال کې بل دې په وجه د حکومت خرص کم شي او اقتصاد ته به یو څه ګټه ورسیږي د یادونه ورته چې حکومت ته خه سرکاري درو او کمپنیانو خرڅولو او شخصي کولو پریکړه هم کړې چې تاوان کوي په دې حق لکار روان دي خو حکومت اداره خرڅ شوی نه ده راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
دا مشال ریډیو دا تاسې خبري غړې اورې د پنجاب حکومت دا غو خلکو لپاره چې د میاشتې ل 500 یونټونو کم بجلی مصرفوي د بجلی د ارزانه کولو پریکړه کړې ده د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د اعلان سره سم د غو کسانو ته به فی یونټ 400 روپۍ ارزانه بجلی ورکول کی په خوانی وزیر اعظم پرون د دې اعلان پر مهال ویل چې حکومت به د پنجاب صوبې غریب خلکو ته د ارزانه بجلی ورکول په خاطر د 500 خراب روپو سبسډي ورکوي خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب د حکومت دغه پریکړه غندلې ده د خیبر پختونخوا ولس او سیرون کې وایي کده پنجاب حکومت غریب خلکو تارزانه بجلی ورکول شي نو ولې د دې ځای حکومت دا ګام نه چتوي د مشال لړی خبريال شبیر احمد جان رپورت لري
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون صدر میاں محمد نواز شریف یو خبری کانفرنس کې د جمعې په ورځ پنجاب صوبه کې اولس ته ارزان بجلی ورکول لپاره د شوخه 500 ارب روپو سبسډي اعلان وکړ او دغه اعلان تر مخه د اگست او سپتمبر میاشت بلونه کې به ورته 400 روپے یونټ ارزان ملاويږي او دغه پیسې به حکومت د خپل خزانه نه ورکوي او د لپاره پنجاب حکومت په خپل پرمختي فندونه باندې کټ لګولې دي د شړونکو په وینا بجلی زیاته او ارزانه په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي نو ول دا ډول ریلیف یا ارزانه بجلی پیکج پختونخوا صوبې اولس لپاره نشته دي نو د پیپلز ګوند صوبایي سملې غړي احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وای چې ټولې صوبې خپل اولس لپاره او خپل وسایلو تر لاسه کولو لپاره حل ځلې کوي خو بدمرغي د پختونخوا صوبې ده چې د دې ځای حکومت سره نه د خپل وسایلو او نه خپل اولس فکر شته دي
پنجاب خپل بس فیصله کوي کې دا خو زمونږ ولا ود پراته دي کنه یار نو مطلب چې کله صوبه ود پراته نو پاغي وسایل باندې خو نو خلک راضي قبضه هم پې کوي او مزه هم پې کوي دا خو د قانون قدرت ده کنه وینه سبب ورځ مونږ په اسمبلی کې ان شاء الله په NFC باندې خبره مبرې دي په دې باندې ورنا چو ان شاء الله مخکې ما چولې دا پنجاب خو ګوره پاکستان از پنجاب سنټر کنه خو الډي دي خو خبره ده چې مونږ دې کمپیریزن کې یا مونږ په دې مقابله کې څه تیاری وکړه څه هوم ورک مو کو مطلب لیڈرشپ نے خبر صوبائی چکم کیبینٹ تھے صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب تھے بس پختان زور تھے خبر و زور تھے نور حسن تھا
اسلام آباد کے انگریز ورسپان دی نیشن سر کارکن کے خبریال فواد یوسف زے چد بجلی چاروں باندھے رپورٹنگ کبھی مشال لیڈو توائی چی خیبر پختونخوا کے ترٹولو ارزانہ اور ضرورت نہ سوا بجلی پیدا کی گی اور بیاہ مرتا گران وڑ کے لکھی گی نمبر وائی صوبہ کے دمر بجلی پیدا کی گی کدوی تے ویڑیا ہوں مر کی نوہز بوجھ پر مرکز ناراضی اور نو پر صوبائی حکومت
کے پی کی بجلی پیدا کی گی دے وقت کے نیشنل ہائیڈرو ایوریج چکم دے اور 10 روپے اور یا پیسے تقریباً اور پنجاب کے دے وقت کے چکم دے دا سائیوال کول پاور پلانٹ نہ دے دینا پر دریو یا روپے یو یونٹ پیدا کی گی نو زمانگ در اپنا یونٹ دی پر 10 روپے اور پر او یا پیسے اور داغہ تر اپنا پکی شامل ہی گی پر دریو یا روپے نو کے پی تا مکمل بجلی فریم کی گنا نو بیاں پکی دی نقصان نشتے دکا چی مونگا بجلی کم از کم دے وقت کے سلور سلور نیم زر میگا واٹا پیدا کو ہائیڈرو چار ٹول ناردانہ بجلی دا کنا او زمونگا صوبے ٹوٹل ڈیمانڈ چی کم دے اگا دے دو نیم زر میگا واٹا خو مونگا دو نیم زر نر آگئی مونگا دیار لسو میگا واٹا را گئی نو دی دا کولی شی صوبائی حکومت دا برداشت کولی شی وفاق دا برداشت کولی شی نو زمونگا بجلی کی رقم دو ڈیر گنجائش تھے دا پنجاب پنسبت تک پنجاب بجلی گرانا پیدا کی گی
دا خیبر پختونخوا حکومت دریز معلومو لپارا دا صوبائی حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف سرا تماس نیولو ہسا وکڑا خو مرستیا لیویل چی اسلام آباد کے مصروف دے او زیر وقت خبر نشی کولی او د میا د ما شریف لخوا دغه اعلان باندې د خیبر پختونخوا حکومت خپل رد عمل خوده او سخت ټکونه په میا نواز شریف او په پنجاب حکومت کړی دی. د خزانه صوبای وزیر مزمل اسلم خان خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د بجټ د نیمه زیاته برخه یوازې پنجاب صوبې ته ځي، کم چې 8.25 ارب روپیه دی. نو په دې دومره بجټ کې 45 ارب روپیه سبسیډي سو دومره غټه خبره نه ده. نوموړي په خپل دغه بیان کې په پختونخوا صوبه کې د بجلی ارزانه ولو یا د دې صوبې ولس ته د سبسیډي ورکولو په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو تیر ورځو کې د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې غریب او بې وزله کسانو ته د شوخه 1,15,000 کورنو ته د سولر سیستم یا شمسی نظام د ورکولو اعلان هم کړی دی. پاکستان کې دا وخت یو یونټ بجلی نرخ اوسطن سره د ټیکسونو د ځینې صارفینو لپاره د 20 روپیو سیوا او د ځینې لپاره د 20 روپیو سیوا یو یونټ ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
تاندې هلی
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری ګړی
په 5 بجو د سیلګری لپاره د خیبر پښتونخوا مشهور سیمې چترال، کومراټ او کلام د موسمیتی بدلون په ضد کې دي. چترال او کلام کې سیلاب د ځایي اوسیدونکو ژوند او کاروبار سخت اغیزمن کړی دی. د چترال او کلام سړکونه وران پرته دي او کورونه هم د اوسیدو جوګه نه دي پاتې شوي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی په مرسته د خیبر پښتونخوا یو ویش خبریالانو د دغو سیمو دوره کړې ده، چېرته چې دوی د سیلاب متاثرینو سره لید کاته کړی دی. د سیمو کې د موسمیاتي بدلون څه صورتحال دی زموږ خبریال خالد دنیاس تفصیل راکوي.
چترال، کلام او د کومراټ په شمول د خیبر پښتونخوا غرونه د نخترو او وورونه محروم شوي. د غزایونه چې به ورته د پاکستان نه علاوه د نورو هیوادونو سیلګري هم راتلل، نن وختونه د تودوخې د زیاتېدو له امله هغلته د ورتلونکو سیلانیانو شمیره ټیټه شوې ده. هغلته وورې ویلې شوي، سړکونه او روغ کلي د سلایډنګ یا غر د خوېدو د امله خراب شوي دي. د چترال لری پرتو سیمو اولس د ژوند د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او سیلابونو ژوند نور هم د کړاو سره مخ کړی دي. د ډان ورسپانی خبریال محمد اشفاق چې دوره کوونکی یویش صحافیانو کې شامل و، مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې موسمیاتی بدلون د کومراټ غوندی سیمه دومره متاثر کړی ده چې هلته اوس خلک د اگست میاشت کې پکی لګی. دی وایي سیلابونو لوجی سړکونه وران پراته دي او خلک د ستونزو سره مخ دي.
چې دا کوم اوره ویل کیږي او هغه کې لیک چون شغه په یوزې بس ټوکی د دې د وجه ډیر زیات فلډ راځي او چې د دې انفراستراکچر دی، روډ دی لګیا دی یا واټر چینل دی یا داسې د دې اګریکلچر لینډ دی هغه لږ ډیر زیات متاثر کیږي. په چترال کې همون داسې نوٹ کړی دی چې کم د فلډ چې کم دی هغه ځمکې یوړې نو ډیر داسې خلک لګیا دي چې هغه مایګریټ کیږي خپل ابایي کلی چې هغه پریدي.
شیبا حیدر پیښور کې د جیو ټی وی سره خبریالی کوي. دا وایي که څه هم یاد سیمې د موسمیاتي بدلون نه ډېری متاثر شوې دي، ولی حکومت لخوا دې سیمو کې څه قسمه اقدامات نه دي شوي. سیلاب او موسمیاتي بدلون د ښځو ژوند څنګه اغیزمن کړي په اړه شیبا حیدر وایي.
هغه خزو دا خبره کوله چې دا سیلابونه راشي زمون کورونه تباه شي، انفراستراکچر زمون تباه شوی دي. ما هغه ته پرابلم چې حکومت طرف نه څه اقدامات نه دي شوی. د حکومت ته پکار ده چې په دې علاقو کې دراشي دلته کې د هیلث فیسیلټیز ورکی چې کومل ته کې سیلاب نه متاثره ځلا دي، الته دې بحالي کارونه شروع کړي چې کم تاغه خلکو چې سخت جون تیری لګیا دي هغه جون ته خلکو آسان شي. لاریل ته کې ټیکنو پلونه خراب وو ته وبو مسله.
د چترال ریشون سیمي یو زنانا ډیرا ورختا ښکارېدله. د کول حالت یې خپل حال ویلو چې سیلاب ډیرا اغیزمنه کړی ده. دی مشال ریډیو ته اویل په 26 جولای د شپې دا بچو سره ادوا چې سیلاب لکه د زلزلې راغلو. دا وایي چغې کړلې او د کور نه ووتل. د کور د ضرورت سامان لکه کمبلې، جامې، کارپېټې او بلستنې بهر پرتې وي، کومې چې دوباره د استعمال قابلې نه ښکاري دي.
اوس ساره بچي سب عورتین چیخ کې
هغه ټول ماشومان او مونږ خځې چغې وهلو سره بهر وته. دلته پولو ګراوند دی، مونږ ټول دلته لاړو چې بیا رالو. زمونږ دا کور ټول د سیلاب د اوبو نه ډکو، ټول سامانونه هم خراب شول. مونږ د څښلو اوبه نشته، د جامو وینځلو لپاره هم اوبه نه لرو. مونږ په خپلو پیسو اوبه راوړو او د څښلو لپاره هم اوبه راوړو.
لحاظ علی چې پېښور کې یو خبریال دی، وایي موسمیاتي بدلون دا وخت د چترال، دیر او سوات تر ټولو لویه مسله ده. عام اولس د موسمیاتي بدلون په اړه څومره پوهه لري په اړه یې نوموړی وایي.
د مختلفو خلکو سره خبرې موکړې، خلک اوس هم په مجموعي توګه د ماحولیاتي تبدیلۍ نه خبر نه دی چې هر دا څه کېږي او موږ سره څه روان دي. وقتی د دې د مسلې حل خو راوباسي، خو په مستقله توګه د دې مسلې حل نه د حکومت سره شته، نه د دغه ځای د خلکو سره شته. څومره چې په موسم کې شدت راځي، د دغه ځای زرګونو نه په لکونو خلک نیخ به نیغ داغوی جون د دینه متاثر کی.
کسه هم د ملګری ملتونو پرمختیایي پروګرام کلافټو لاندې چترال، سوات او دیر کې د سندونو غاړو ته حفاظتي پښتۍ، پغرونو د بوټو نالولو ترڅنګ متاثرینو ته زمکی کرلو د پاره تخمونه او نور ضروری سامان ورکړل شوی. ولی د موسمیاتي بدلون نه متاثر دغه خلک حکومتي مرستو ته هم اړتیا لري. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي. د مشال رادیو د خبرونه څنګه دا په نورو خبرونو سره نظر لري، نو تاسو موږ ته غږیز پیغام راولېږئ، خپل نظر را سره څرګند کړئ. 00 400 او 3 شپږ سوه شپږ نوي دا د واتساپ نمبر دی، په دې باندې غږیز پیغامونه رالېږلی شئ. دا پیغامونه موږ د مشال په نوم خپرونه کې هم درته خپرو، او دا خپرونه د هر خالي په ورځ له 5 نه تر 6 بجو پورې تاسو اورېدلی شئ. اوس خبري ګړۍ کې نور رپورټونه. د پېښور کمشنر ریاض سید له دفتره د اګست په 14 مشال لډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پېښور او تورخم ترمنځ د ګاډو بیروبار کمولو او ټرافیکي ستونزو هوارولو لپاره د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم د اقتصادي رهداري په پروژه د کار تیزولو لپاره د ټولو اړوند ادارو سره یو غونډه کړې ده. په بیان کې راغلي چې حکومت غواړي په دې منصوبه کې شامل په خواو شاته 30 کیلومتره سلور رویه سړک باندې زر کار پیل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا تجارت او صنعتونو خونی عہدیدارانو او سوداګرو ویلي چې دې کار سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حلې ځلې آسان شي، بلکې منځنۍ اسیا ته به هم د خلکو رسایي آسان شي. فرهاد شینواره د نور تفصیل سره.
د پېښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم د اقتصادي راهداري منصوبې لاندې به د پېښور او تورخم ترمنځ د اکسپرس وی په نوم خواوشا 30 کیلومتره څلور رویه سړک جوړوي. په دې لړ کې د پاکستان د سړکونو قومي ادارې نېشنل های وی اتارټي، د خیبر پختونخوا پرمختیایي کارونو ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ، خیبر پختونخوا اکنامیک زون او د دې منصوبې کنسلټنټ یا مشورتي ادارې او د ادارانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې او فیزیبلټی رپورټ په زر جاری شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنایعو خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې د نو سرکونو جوړولو سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې زیاتې شي، بلکې منځنۍ آسیا ته به هم د سوداګرو رسائی اسانه شي.
چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور جوړ شي نو د تجارت لارې به اسانی شي، د زوړ سرک به د وطن او د کلی په استعمال کې راشي، او خیبر پاس اکنامیک کوریډور چې کوم دی نو دا به د افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا لپاره ډیر مفید ثابت شي. خو کدا عملی طور باندې وشواله دا پروجیکټ چې کوم دی، دا د خیبر نه تخته بیگ نه والا تورخم پورې سلور روی سیده سرک دی.
د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله وای چې دا محل د پیښور او تورخم ترمنځ سرک باندې افغانستان ته بار وړونکو ګاډو لوی کتارونه جوړ شوي، او که دې منصوبې لاندې نوي سرکونه جوړ شي نو ټرافیکي ستونزې به ورسره هوارې شي او د ډرایورانو کړاو به ورسره ختم شي.
تورخم نه تر شاګۍ علي مسجد پورې چې کوم د ګاډو لاینونه ولاړ وي او هر وخت د ټرافیک مسله تر جوړوي، نو ټریپک کنټرول کولو کې به ډیر مددگار ثابت شي. دا روډ د ایکسپریس وی په نوم باندې پېښور نه تر تورخامه پورې 47 کیلومتر کدا منصوبه ملي شو، د سره په پاکستان افغانستان په تجارت باندې ډیر ښه اثر پریوزي.
د خیبر پختونخوا اکنامیک زونز ډیولپمنت او منیجمنت کمپنۍ چارواکو ویلي چې دا منصوبه د نړیوال بانک په مالی مرسته جوړیږي او د لپاره سباندې 700 میلیونه ډالر منظوري ورکړل شوی، او دې منصوبې لاندې نه یوازې سرکونه جوړیږي بلکې انډسټریل زون، بارډر مارکیټونه یا منډیانې، د بجلی ګریډ سټیشنې، او ځوانانو لپاره د تجارت او هنرونو د زده کړې پروژې هم پکې شاملې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. په پیښور کې د عدم تشدد په موضوع دریور نظر نه غونډه چې د مفکورې په نوښت د اګست په 13 پیل شوې وه، تیره ورځ پای ته ورسېده. د مفکورې مشر حیات روغانی وای په ولس کې د عدم تشدد د باور زیاتولو لپاره دا ډول غونډې اړینې دي. په غونډه کې پر میرمنو، نرښځیانو او د ژوند پر نورو طبقو د تشدد د مخنیوي په اړه هم خبرې وشوې. د مشال لډیو خبریال عظمت علي شاه د مفکورې غونډې ته ورغلی او نور حال به د هغوی په رپورټ کې اورو.
دا په پیښور مفکوره کې د عدمی تشدد په اړه غونډه ده چې مقصد یې عام ولس کې د عدمی تشدد په اړه پوهاوی خپرول وو. ډېر ورځنۍ غونډه د اګست په 14 تابع شوې وه. غونډه کې د ریاست لخوا په هغه پالیسو هم خبرې وشوې چې د عام ولس په ژوند کې تشدد راپاروي. دا غونډې انتظام کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته ویل چې باید ریاست دی ټولنه له تشدد او ساتي او د دوی د پرمختګ لپاره د ګامونه پورته کړي.
مونږ دا غنو چې د عدم تشدد تر لارې تر ډاډه کارم کولای شي، تر سره د زیان ډیر سویم نو وېر هم ني، اثر هم د چانه نه کوي، او د تشدد لپاره به ته د تشدد وسایل پوره کوي. بل په عدم تشدد باندې د عدم تشدد تر لار باندې پولیس تا سره ملګری کیږي، خو د تشدد په لار باندې پولیس تا سره ملګری کیږي نو.
غونډه کې په نرخزیانو د تشدد په اړه هم خبرې وشوې چې په تیرو سو کلونو کې د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د ترانس اکشن الاینس د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه در 2023 پورې په خبر پختونخوا کې له 1.5 زیات نرخزیان وجلی شي، او له 3000 زیات نرخزیانو باندې د تشدد پیښې ریکارډ شوي. خو تر اوسه د نرخزیانو د مړینې او تشدد په تور زیات تر کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړې شوي. د ترانس اکشن الاینس مشر فرزان ریاض مشال ریډیو ته ویل چې باید ټولنه دې د نرخزیانو په اړه په خپل رویو کې زغم پیدا کړي.
نو تشدد د چ دینو ذهنی هم شروع دي په موږ باندې، جسمانی هم شروع دي، او کم چې کم عمل کې موږ سیګو او وای چې یاره د آزاد دینو لته موږ پابند یو. کم چې زموږ خواجه سرا دي تاسو پته د هغه اویرنس ته نه نشته. ډیر کار خواجه سرا او کوم پکار دي، هو ډیر کار چې دي نو هغه موجوده ګورنمنټ کې هم پکار دي او موجوده عوامو کې هم پکار دي. عوامو کې په معاشره کې
غونډه کې شریک د ایڈورډز کالج استاد ډاکټر سمیع الدین مشال ریډیو ته ویل چې په نن وخت کې ځوانانو ته د عدم تشدد پوهاوی ورکول ضروری دي، باوجود له دې چې دلته د پوهاوی کار ډیر شوی، خو بیا هم د اسمکا او د سیمې ځوانان د جنگ او تشدد ښکار کیږي.
په خبرو اترو باندې زه ګڼم چې په دې باندې په معاشره کې د تشدد مخنیوي کیدی شي، د خبرو اترو تر لارې د یو بل د اوریدو زغم پیدا کیدی شي، او د ټول سیزونه مونږه د تشدد نشغوري او د عدم تشدد کم چې یو مهذبه طریقه ده د خپلو حقوقونو د غوښتلو، د انسانیت د خدمت د پاره، د ټولنیز کمی شعور د ارتقا د پاره، د اغې لپاره دغه قسمه ناستې یو ډیر غټ شعور او ورکړو کوي.
د پاکستان حکومت د سخت دریځې او د تشدد پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم په کال 2014 کې یو تګلارې ټاکلې و، خو د ځینې سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په وینا چې تر اوسه په نېشنل اکشن پلان باندې حکومت لا پوره عمل نه دی کړی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.